سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه ته هر کله نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د سلواغې د 2015 کال د فبروري اندیار لسمره مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلي چې یو کال وړاندې یوې زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې خو د بیا رغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې د زورورې زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغه زلزلو نږدې 100000 ماشومان هم اغیزمن کړي دي. راپورونه له مخې یو زیات شمیر زلزله ځپلي تر اوسه له اساسي سرپناو بې برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د دوحې د کاري ډلې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4500 تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیم غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د بیلاروس څنګه خبریال اندری کوزنیچک په بیلاروس کې له څه باندې درې کلونو بند تېرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشې شو. پر کوزنیچک لګول شوي تورونه د آزادي راډیو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو سازمانونو رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې وه. نوموړی پرون یوه ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشې کېږي چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسیې څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشې کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادي راډیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ټرمپ مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د ملاتړ د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلومو امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولی او په پیل کې د بدماشۍ په تور په لسو ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلی دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کریملین له همدې خبرو په تایید ویلی چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې یو نیم ساعت خبرې وکړې. د کریملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې یو بل سره به ګوري. کریملین همدارنګه په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلی چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارد د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارد د پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د دیموکراتانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 48 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغه یوازې لکن تاکي ایالت د جمهوریت غوښتن کې سناتور مکانل لوري منفی رایه اخیستې و. مېرمن انکپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوی چې ډونالد ترامپ د فدرال حکومت په ډیرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه پر ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبره له مخې به نه قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هیواد ته ننوځي د طبیعت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د دې نوي اقدام له مخې به هغو کډوالو ته طبیعت نه ورکول کېږي چې د سمندر له لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او بریتانیا ته ننوځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لارښود به هغه د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي او دا مسله به واضح کړي چې د بریتانیا د طبیعت لپاره به د دغو کسانو غوښتنلیکونه ردیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د بریتانیا د کانال له لارې له شپږ څخه دېرش زرو څخه زیاتو کسانو بریتانیا ته ځان رسولی دي چې دا شمیره د وړم 2023 کال پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې که څه هم د ښځو سوداګرو ښځو فعالیتونه څو چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده.
لما سره تقریبا شل میرمنې چې بے سرپرسته او بے وزلی دي کار کوي خو زموږ د کار پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. مثلا موږ په نندارتونونو کې ګډون نشو کولای.
یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم رادیو چې چاره خزو سمبالولې پر بندولو اندېښنه ښکاره کړه.
رادیو بیګم تنها رسانه بود.
د بیګم رادیو یوازینی رسنۍ و چې په افغانستان کې د میرمنو لخوا اداره کېده.
د خوست د سپری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو بو خوونې روزنې روغتیا او د ژوند په نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
کلینیک هم نشته و دغه ویل کې چې د خنګ مکتب ته شپږ کیلومتره په پښې مزال کو.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په خپل د ادارې په یو راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولې دي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان د نن سینې سوداګری میرمن یو وینجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکود سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولی چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته یې وویل
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پرمختلو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې موږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې، نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منع سوي، چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم سوي دي.
نفر از خانم ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم های بیوزاد و بی سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی سرپرست او بی وزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پر واند دیر ستونزی موجودی دی. مثلا موگ پا نندارتونونو که گردون نشو کولای، خپلا یوازی سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو، خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سره مبارزه کوو چه حد اقل راتون که ترسل و پوری خدلو تا دی کار زمینه برابر کنو. موگ هوتلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روختونونو او خوانځیو ته یونیفورم ګنډو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي، او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول سوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل سوي چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازونو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي، او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ادا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2040 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده، او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې درې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاړوند سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یو ښځینه خبریاله لیدا چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره که ده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غک هم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغو رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده‌ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
من فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزاینده
زه فکر کوم په روسي میاشتو کې په افغانستان کې در رسنیو وضعیت ورستربلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان در رسنیو راتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت، ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول، پم دې ډول د خبریالانو د پراخه کډوالۍ ډېرې دل او د رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څه له امله چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولي وځنډولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په 14مه په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پوښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیگم رادیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیگم رادیو یو شمیر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللې وه او د طالبانو له زندانۍ د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2000 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2004 کال په مارچ میاشت کې بیگم تلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونه لري او په 2003 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ پرون په خپله ټولنیزه شبکه کې په یو پوست کې لیکلي چې دا او پوتین هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه به په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له 1 to 2 million پورې اټکل سوی دی. ازادي اروپا ازادي راډیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخي ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه، د غرض هوکړه مو وکړه چې زموږ اړوند ټیمونه دې بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلینسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړو مشرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیا چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي، خو د ولاد میرزلینسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د روان کال د جنورۍ 20 د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید سوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ له امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل سوی د فبروري له 14 تر 16 جوړ سي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ سوي دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لوړ پوړي امریکایي چارواکي کې ګډون وکړي. د دې سره زلنسکي د متحده ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی ترڅو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بلقوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړي او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د څښاک پاکو بو خوونې روزنې روغتیا او د ژوند په نورو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د بیلګې په توګه د خوړ پر سر د پل د نشټوالي یادونه کړې ده او ویلي دي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې نه ماشومان ښوونځیو ته تلی شي او نه هم ناروغان د ولسوالۍ تر کلینیک رسولی شي.
د خوست اړوند د سپیرې سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. وایي د شته محرومیتونو د لاسه د دوی سیمه او خلک په هر ډګر کې وروسته پاتې شوي او ژوند یې په ګرانۍ تیریږي. د سپیرې اوسیدونکي زیاتوي د دې ولسوالۍ له مسیره یو لوی خوړ تیر شوی چې تر اوسه ورباندې په هیڅ برخه کې پل نه دی جوړ شوی او که چیرې خوړ کې اوبه ډېرې وي د دوی تاګ راتګ او کاروبار په ټپه ولاړ وي. د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي قادر خان مشال راډیو ته وویل
کلینیک هم نشته او دینل دی دغه کلینیک میګ ندرې مې چې میګ تا کلینیک جوړ شي. دغه وړ کې چې سید خنګ مکتب ته شپږ کیلومتر په پخې مزال کو میګ مکتب خراب ده او بم نشته او به داس او بده چې خراب دي دغه میګ ته بیمارۍ لګي کې میګ میرزون شي.
د یاد سیمه اوسیدونکو وای دوی په ځانګړي ډول ماشومان د پاکو بده نشتون لکبله د ناروغي سره مخامخ دي او له هغه بو ګټه اخلي چې له مجبوریت پرته د کارونه وړ نه دي. یو تنځوي سپینګيري جنت میر وویل
دغه نه نه ونڅه ا دې غور مې ټاک پر کپدج کې دی وانه الکې ولدا زګرام کې یو مرسي بل د ولدا زګرام یم که کوئی ونڅه یو ټانکې د ولدا چوبه ته جوړ کړی د بیا زګرام یم خوړ یل ګاډ وبنه ا داسې چې د سول وی نیمه خور وی نیمه وبوب یغنه بیګ وب استفاده کی پکولې منځي پاراچي.
د سپیر ولسوالۍ د خلکو له مهمو ستونزو څخه یو هم د پلونو نشټوالی دی چې په باراني او سیلابي موسمونو کې خلک خپل ناروغان د ولسوالۍ تر کلینیک نشي رسولی او ځکهونکي هم تر خوانځیو نشي تللی. د یاد سیمه یو مدني فعال ممتاز باوري وایي
ستونزې خو برا ډېرې دي ځنې پلونه دي چې باید جوړ شي ولسوالۍ کې. کله ورشي شاګردان مکتب ته ځي کلینیک ته مریضان ځي دوی نشي کړلای چې کلینیک ته په خړه رسیدګي وکړي ځکه چې د باران پوجا خورنه روزي او د دې مشکلات سره مخ کیږي.
بلوري تزوی چارواکي د سپیرې د وسودونکو ستونزې او غښتنې پر ځای بولي او وايي تیر مریض کال په اوږدو کې هلته څلور اتیا پروژې پلې کړې. خود دوی په وینا لا هم یاد خلک ډیرو برخو کې اسانتیاو ته اړتیا لري. د کلو پراختیا رئیس عنایت الرحمن جلالی وایي
پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ کې درې شپږ پروژې مقصد سروې شوې دي. پاکې د مونږو ریاست او د اوبو انرژي ریاست اتویش پروژې کې گیش ما کې دیواش برخه کې دی چې ګډمونه ورکې دي او دای سرکونه ورکې دي ان شاء الله دې ته مې ستاده شي د بعد لن وقې دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي.
سره لدې چې په ورستیو دوه لسیزو کې د خلکو د اړینو ضرورتونو د پوره کولو لپاره د خوست په ډیری ولسوالیو کې د نړیوالو بنسټونو د پروژو سربیره د هیواد په کچه هم د ملي پیوستون او ولسی تړون ملي برنامه پلي شوې. خود سپیر په شان ځینې ولسوالۍ چې لوړ امنیتي تهدیدونه پکې موجود ول خلک لبیا رغونې پاتې شوي او اوس مهال وګړي یادو سیمو ته پاملرنه غواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې د امکاناتو د کموالي خبر ورکوي. د سازمان د دغه ناروغۍ د تشخیص او درملنې د ملي روغتون وضعیت بیا خراب بللی دی. نور جزئیات د سناکا کړ په راپور کې.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنا و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی لید سلور کلونو راهی سی په سرطان اخته ده او په افغانستان که در درملنی د امکاناتو د نشتوالی لامله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
شخصا خدم به کابل چندین بار مراجعه کردم.
زه خپل څو ځله کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
شش موده پاکستان موندم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلک یار وای د کورنۍ درې غړي په دې ناروغي اخته دي او د درملنې لپاره لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، په لیرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده، خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي، په لیرې پرتو سیمو کې د یو نامرئی دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ایز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. اونې کې هلې احترامات مو قبول کړي. واقعا کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دی، کارونه روزګار نسته او ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلی. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کیږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کړي او د ملک د ترقي خوا ته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام. زه د اراده کارکوونکی ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سرطان بعضې خلک نه غواړي، دا تچونه مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو ټولپوښتنه اوسي، کوم ولایتونه نه غواړي؟ ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پوښتنه اوسي. بس اکثریت خلکو ته خو اخلاص کي پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو، دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یوې ګولۍ، د یوې مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نهسي برابرولی. نو خلک په 300-400 کالدار باندې مزدران، هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تا چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات به خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ له غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته